السلام علیکم ازادي رادیو ته غوږی است د دې سات خبرونه د بخنه نړیوال سازمان له طالبان غوښتي چې د پهنې په برخه کې دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولې سمدستي له بنده خوشی کړي د سازمان پرون ناوخته د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته یو لیک لیکلی په دې دوه وټانو په دروازه تور پورې شوی چې افغانستان د جنونو دروباتیک میډیټم تخته د زمينه برابر کړي او ترڅنګ د موټر جنونو خوځو د لاریونو په تنظیم کې مرسته کړي ده خو د بخنه نړیوال سازمان وایي د دوه فعالان او د هغوی کورنۍ او د ترونه رد کړي دي امنیسټ انټرنیشنل زیاتوي طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په دسمبر کې د دوی له قوله ناعادلانه محاکمه کړل او بیا یې د ترخی په زندان ته ولېږدول د سازمان د هم ویلي چې دواړه فعالان شکنجه شوي ناوړه چلند ورسره شوی زورول شوي او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی دی د بخنه نړیوال سازمان د فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول د بیان ازادي مدني او سیاسي حقونو پر ضد کړنه بللي او د طالبانو د استخباراتو له رئیس غوښتي چې د خلکو د اختطاف خپل سری توقيف شکنجه او نور ناوړه چلندونو مخه ونیسي د برېټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي په یو بیان کې چې بیرون د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبر شوې پکې راغلي په افغانستان کې وضعیت خنډ دی او د تروریستي حملو احتمال شته بیان زیاتوي په مذهبي ځایونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو غواخ لوړ دی د برېټانیا حکومت همدارز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی بیان په خاص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې د تروریستي حملو د احتمالي خبرداري هم ورکړه ده انګړې اونې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له امریکایي وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته سفر نه کوي د ناتای چې ویرا پرونو لمخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت تسپارل شوې ده په یو ویډیو کې چې پرون پر ټولنیزو شبکو خبره شو او ظاهرا په تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوې ده په کې ښکاري چې د طالبانو یو اساس چې د انډیپندنت فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب دی سفارت له کارکونکو سره د خبرو په حال کې لیدل کیږي ازادي رادیو د دې ویډیو اصليت او رښتینولي نشي تاییدول او تر دې د مر طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي که څه هم د طالبانو حکومت تاسو یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه منلي تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د برېټانیا پولیسو د هغه تورن افغان کډوال د مندولو لپاره هڅه پیل کړې چې وخصه او د هغې دوه لوڼې د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړي دي د عبدل ایزیدی په نوم دا 15 کلن افغان تورن دی چې د چهارشنبې په ورځې پر دې مېرمن داسې برید وکړ چې ښایي ژوند یې بدل شي پولیس ویلي چې د ټپي مېرمنې حالت نازک دی خو د هغې د دوه لوڼو وضعیت ښه دی د برېټانوي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ایزیدی یو ځل مخکې په 2013 کال کې هم د جنسي تشدد په یوه قضیه کې محکوم شوی و خو بیا هم د برېټانیا حکومت د ده د سیاسي پناه غوښتنه ومنله د لندن د ښاري پولیسو قومندان جان ویل پرون خلکو وختل چې د توران پنیولو کې مرسته وکړي او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د پامر د متحده ایالاتو نظامی ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه اهداف په نخښه کړل چې د سپاهي پاسداران او ورسره تړلې ملشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل جمهور رئیس بایدن نن سهار خپل ایکسپاند لیکلي دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې په لټنه دي خو ښاغلی بایدن هغو کسانو ته خطاب کوي چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي موږ به ځواب درکړو امریکا متحده ایالاتو مرکزی قومندان سنکام هم یو بیانیه کې ویلي په ډیر شمیر الوتکو سره 15 اهداف په نخښه کړل چې پکې د قماندی او عملیاتو مرکزونه د توغندوی او درون ذخیره د سپاهي پازداران ورسره تړلو ملشو ته د اکمالاتو مهماتو رسولو زنجیري تاسیسات شامل دي دا بریدونه په اردن کې د 13 جنوري په ورسیو کې د امریکا پر یوې پوځي اټې د بي پيلوټ الوتکې د بریډ په خبرګون کې کیږي په هغه بریډ کې 3 امریکایي عسكر وژل شوی وو دا خبره
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارم او دا زل و مورس کی مول متفاوت موضوعات سره هرکلی کوم د تیری ونی سیاسي او ټولنیز اتوده مسائل څو زما د پروګرام کاران به درته ل مرکزی سټډیو نه وړاندې کی راګرځو د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعات ل پاکستان سره د طالبانو ترنګلیو اړیکو ته د دوه اړیکو د تریخجن وضعیت لامل پاکستان روسیو کې 500,000 افغانان راشړل دي جنوري میاشت کې لسلو زرو د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل په ډیورن سوداګري هم کله وګدا کله لند وخت لپاره بند شي او نختی هم لتیر کال راهیسې 15 شپږو ته رسیدلی دي اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یو حکومت پخیمانه دي پخوانی خارجه وزیر بلاول بټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه طالبانو ته راغی هغه بیا ویلي دي کابل کې لفاتحانه چای او څخلونه د اوسنی انجام محاسبه پاکستان نه وکړي د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل خو د ټي ټي پی بهانه نیولې پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړې و چې افغانستان کې اوس د خوخي نظام راغلی، مګر دا د خوخي حکومت سره ناندری دروغ دي کړیختیا. اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونې ته لاړ شو. شم صاحب ستړي مشئ، کله ته ووایاست بحثونه دا دي چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترنګلی دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوي دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده تقریبا، اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضي سیاسي مشرانو چې تیر ورځو کې مولانا فضل الرحمن ویل هغه څرګندونه وکړي چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتله. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډیر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغه یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډیر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملی کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې د دوی په مشرانو کې د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډیر خواخوږي، د پاکستان ډیر ملاتړي به موجود وي، مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډیر ستونزمنه ده چې د پاکستان ټول غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډیر لوړ دي او هغه هر څه چې د هغه زړه کې راځي هغه وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کرا توازی کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټول غوښتنې ومني او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجه نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر.
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیایمې لسیزه کې، د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میز، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر شل کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وي، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې وکړي، ایرانی که څه هم روس ته هغه سره یو ساړی کې جوړ کړي، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خواته دغه تګ راتګ ډیر دی او الته دوی ته زمينه ډیره مساعده وا. نو دغه ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وي، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا وایو چې مکمل دوی ډیکټیټ کول او یا دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپل ګټو ته قتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړی شته دی چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې وو ډېر پټو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې وو چې بعضي وخت په فشار راوستو. دوی داسې نه لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایس آی د حکم لاندې دي او هغه چې تصور، داسې نه وو. مشکلات لرل، مجاهدین هم په دغه سي ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم 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 غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږی ډیر لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کی خپه نه کی، او یو برخه داس دي چې هغه اوس وایي چې موږ په پاکستان ته مجبوریتونه نه لرو او د مستقل حکومت په توګه د یو هیواد په توګه پاکستان باید را سره برخورد وکړي.
شام سر تاسو ویل چې دومره ډیر زیات خوګلنه هم د دوی ترمنځ پاړي کو کې نشته، نو چې نشته بیا ولی د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبانو راتګ ته خورا زیات خوشاله شي او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وایي مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نورو حکومتونو کې نه پاکستان لپاره؟
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشرانې خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بحران رامخته ته شو او د پاکستان هم د هغې نه یو شل 15 کاله مخکې تاسیس شوی و، نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل 20 کالو کې همدا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي، که ظاهرا یې په رسمیت هم پیژندو، د امریکا فشار، د ناټو، د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله یې داسې زیات څه نشله کوی، ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و، همدې دپاره یې کار کوو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې، تګلارې همدې ته جوړولې، نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو، په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله که په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تېرو ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل، نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري، د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي همغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل. یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي، دی هلته عمر تیر کړی، ژوند تیر کړی، موږ ته ملاتړ کړی دی. دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسو زمونږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی، د هند سره کاړي کې ساتئ، نو یعنی زمونږ نظر زمونږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات دي. طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکه اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي دي، د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی، او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم که هغه اقتصادي دي، د تګ راتګ دي، لکه تاسو اشاره وکړه اوس دوی د پشتپې په کانال کې لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغې کې معلوم دی. افغانستان هیڅکله پخوا هم حتی د ایران سره هم موږ د چا حق نه دی خوړلی، دومره موږ لا زورور هم نه یو، موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی، مګر دوی په داسې مسایلو کې هم د مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دی پاکستان هر کوشش کوي، 15 لکه نه زیات مهاجر راوشړل شول، په 2-3 ورځو کې 100,000 نه زیاتې ویزې کینسل کړې، تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفهیي ډول باندې کله میاشت هم بند شي، او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان په فشار لاندې ونیسي. فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوس پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دوی یو مسؤول حکومت دی او یا خپل ولس ته دوی جواب ګوي. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جواب ګوي، د هغې ضرورتونو، د هغې اړتیاوې، د هغې پوره کولو کوشش کوي، د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي، نو بیا هغه که نړیوالی اړیکی تنظیمی د گاونډیانو سره اړیکی جوړی د نور نړی سره په سازمانونو کې اړیکی پیدا کوي هغه خپل دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغه سي اړیکی تنظیمی طالبان خو اوس یو سرزوري روانه کړې ده دوی وایي چې مونږ د نړۍ په قصه کې نه یو که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پرې راشي بیا وایي چې زمونږ نه دی په کار رسمیت زمونږ په شرایطو باید مونږ ته رسمیت راکړل شي همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغه بس په دې نوم باندې چې د اسلامي شریعت او دا نافذه و نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي کله چې یو مسؤول حکومت وي هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري
دا د ولسونو خبره دی وکړه دې خواته هم پښتانه دي خواته هم پښتانه دي او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده که پښتانه نه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په داوس کې چې روان دي افغانانو سره نیول دي بې عزته کول دي لوټل دي شړل دي ویزې قطع کول دي
شنواره سب څوک چې دغه د پاکستان چاري ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی یلته ده د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخبارات او د اسټابلیشمنت دین لږ ډیر خبرې هغه په دې بهتره پوهیږي چې دا اوس حکومت د چا دی اوس خو کاملا 100% پاکستانی نظامیانو هر څه په لاس کې نیولې دي او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه د هغه د دوی ناکامه شوه بیرته د دوی غاړې ته پرېوتله د هغې دپاره اوس دوی مستقیم راغلي دي هغه چې وایي جلو ته ناست دي دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي په استثنا یو نیم به په کیسې راغلی دا خو ټول د خاص د اسټابلیشمنت خلک دي او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي نو مشکلات به لرو سره منګه که د مولانا فضل الرحمان دی او که بل دی او که بل دی د نواز شریف او د زرداری پورې ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري مبارزه کړې ده په دې وطن کې سیاسي پختګي لري اوس خو دې داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د استخباراتو خلک دي او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولې دي دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستې دی یا یې کاکړ راوستې دا خپل د قومونو ته توهین دی خپل دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دی هغه باید غږ پورته کړی وي داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله مګر داسې په غټه کچه ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټابلیشمنت حاکم دی نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجی نه کړو ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري بلوچان خوب ګورو هغه عملا هغې وسله واله جګړه روانه کړې ده او نور قومونه هم یعنې دا نه شو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازیتوب د اوس مکمل کاملا اسټابلیشمنت نظامي اسټابلیشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوز او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي او دوی د او موږ یعنې اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوز چې څه خوښه وي هغه نتیجې به ترلاسه کوي
انجام دا نتیجې ته به راشو بحث به هم راټول کړو اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وایي که ملکي حکومت ورته وایي د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکي درته څنګه ښکاري حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوږولو ښایسته کولو هڅه وکړه
ما ته ښه نه ښکاري اړیکې طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري مګر اړیکه داسې خرابولو حتی دوی په ګټه هم نه ده او غواړي هم نه او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو په کنټرول نشته دی یعنی که دوی اچوي بدلی نه خواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي دا دوی محاسبه کړی نه وو دوی داسې فکر نه کوي چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده
او درنو لیدونکو وسم زموږ د پراک سټوډیو ته ورستنیږو زما له همکارانو نه به تاسې د تیر اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واوري
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندری افغانستان ته د پاکستان د پوز د لوی ترسیز جنرال عاصم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسائل تیرونه د خبرونو سر ټکیو. د تیر یکشن به پورس په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکوریدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان لمخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیر سیشن به پورس د تورخم دروازه لاله سورزنی بندي زروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دواړو لوریو ترمن په غونډه کې پر دې سلا شوه چې افغان موټر چلوونکو ته دي د مارچ تر 28 وخت ورکل شي او بخښي تر یو ډیر شمه وخت ورکل شي چې هغه پاسپورتونه او د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تیره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سري ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان صبیح الله مجاهد په اکسپان خبره کړه دا راپور ناسم په هوای وباله. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بلګي په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او جنو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور جنې په خپل سري ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اختار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په خبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیری نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار ترسره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه پرس د دویم پرله پسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړې دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونه چې ویل ټاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکاو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د روسي چین ایران او پاکستان د امنیت شورا مشان په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسي د بهرنیو چارو د وزیر حق څرګندونې هم راخیستي چې وای په افغانستان کې د طالبان حکومت د شوزو او جنو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي. نوموړي د چهارشنبه پورز د جنوري پر سلر وشتمه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه پر رسمیت ونه پیژني چې خپل ژمنې پر ځای نکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته څرګندونو په خبرګون ویلی وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه ویل هغه کسان بچي د د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نکړ خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیس دا څرګندونه د پاکستانی چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس څخه د ریزو وسلوالو او اسرائیلي پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او بریتانیا هوایي گزارونه د خبرونو سر ټکی بیرته سید شینواره تور ګرس
او ل پراګ بیرته هم ستړي مشي په همدې سره زموږ د دی ونی و مورس پایته رسیدي په لوی علامه سپار.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومنئ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړئ چې معلول کس چاته ویلی سو؟
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمي کمچا لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځنه خو کېدای شي د مور پلار نام داسې معلول پیدا شوی وي او ته به موږ تاسو میراثي وایو میراثي معلول وایو او ځنه هم د ستونزو جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخستی وي. نو دا ټول معلولین دي او دا په ټولنه کې تقریبا ضعیف ترين او جوړونو ته لاندې ترين قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوق ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ استاذ مبارک دین معلولینو ته ډیر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی